بکنیم.
بله یا میشه مثلا در بیرون دکان بگیرم چون نظر به امنیتش جایش باز کنم، اما از این بهتر است که در خانه باز کنم، اونجا مشتری زیادتر میاد.
خب علاوه به این که خیاطی را یاد گرفتی و علاقمند شدی، درس تا کجا خوندی؟
مکتب 12 را خلاص کردیم، فعلا در فیروسکوپ درس میخوانیم، خیاطی را پیش میبریم، هم در فیروسکوپ درس میخوانیم.
موفق باشی قند.
سلامت.
این مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر اجمل اند میزبان شماست.
دیر از یه تم ملن عرش همایون قدرمان دوستان و پایی و بلخ پروانه که مو هر کلک کن. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه کمانډانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي او په لسګونو نور چې ګڼې ملکي وګړي دي ژوبل دي. د افغانستان د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په مقایسه 50% کموالی راغلی، خو بیا هم د تاوتریخوالي 50% قضیې د خبریالانو په وړاندې ثبت شوي. او امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ولرو، خو په لاره خبرونه کوو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیرته پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړي. یو د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سخت دریځو مشرانو بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه واوري. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه کمانډانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره ملکي وګړي دي ژوبل دي. دا برید د حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسید. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیا پیل شي. د دې کمیټې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په میدان وردګ ولایت کې خپل 240 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر مقام ازادي راډیو ته وویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالیو نه مشران راغلي او متنفذین راغلي او هغوی د خپل منځه یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوی تللی و د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبې په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بېرته پرانست.
د طالبانو له لوري د سویډني کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندېدو له کبله د میدان وردګ ولایت شاوخوا شپږ زره اوسیدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي. طالبانو وروسته له دې په میدان وردګ کې د سویډن د کمیټې په مرسته چلیدونکي روغتیایي مرکزونه بند کړل چې افغان امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې د طالبانو د تعقیب په لټه پر یو کلینیک برید وکړ چې په نتیجه کې د کلینیک دوه کارکوونکو په ګډون څلور تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي.
اطمینان میدهیم که ما با انتخابات آمادگی داریم. ما از انتخابات شفاف حمایت میکنیم و انشاءالله هر چیزی که از دست نیروهای امنیتی و دفاعی پور است در خدمت کمیسیونای انتخابات میگذاریم تا بتانیم که یک انتخابات آرام و شفاف اونا انجام بدن.
نامنه یو د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټستون څرګندل کیږي. طالبانو له دې سره سره چې امریکایانو سره و پړاو خبرې کړي حملو تلاسور ورکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږم وشي. د سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فستیوال کې لګلون وروسته له خپل هوټله بې درکه شوي دي. 15 کسیز افغاني ارکستر د شنبې په ورځ جولای 14 د چک جمهوریت پولې ته نږدې د سلواکیا په ترینسین لویدیز ښار کې د پوهو دا په نوم په یو فستیوال کې موسیقي اجرا کړه. د سلواکیا پولیس وایي د دې ارکستر چې زهره نومیږي څلور غړي د یک شنبې په ورځ له خپل هوټله بې درکه شوي. د ترین سند د سیمایزو پولیسو ویاندوی پاول کودلیتسکا وایي چې د موسیقۍ د ارکستر غړي له کنسرت وروسته خپل هوټل ته لاړي، خو په سبا سهارې څلور تنه ورکې شوې. د ویل د دې لپاره چې څېړنې روانې دي او همداراز په قانوني دلایلو د بېدرکه شو کسانو نومونه اوس نه څرګندوي. د سلواکیا د څو سیمایزو رسنیو د رپورټ له مخې د ارکستر ځینو غړو ویلي وو چې یو د ترزو یې په جرمني کې دی. دا اوروزګان په ولایت مرکز ترینکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړېدو چارې پیل شوې. په ترینکوټ کې دا مارکیټ په داسې حال کې جوړېږي چې د ښار له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ دی او همدارنګه ځینې ورغلې لویې لارې تړل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختدریځو مشرانو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والي احمد الجبیری او د نینوا پر پخواني والي نواف الحمادي السلطان چې له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر پرې بندیزونه لګیدلي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد په عراق کې پر دوو مشرانو چې له ایران سره تار لري هم بندیزونه لګولي، خو د خزانې وزارت په بیان کې له ایران سره د دوو کسانو د ارتباط یادونه نه ده شوې. او د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف له محبس څخه په امبولانس کې وړل شوې. دا خبره پرون د کریموف مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړې. د هغې مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته یې د خپلې موکلې انتظار کوو چې امبولانس ښکاره شو. دی وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې وه. کریموف د سږ کال په مارچ کې په خپل کور کې د نظربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور محبس ته ولېږدول شوه. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله بند محکوم شو. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو په پرونۍ حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي او لسګونه نور چې ملکي وګړي پکې زیات دي ژوبل دي.
ملکي کسان هم 9 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان دي.
په دې موضوع به بشپړ ریپورت ولرو. له دې به مو هم خبر کو چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې که څه هم د تیر کال په مقایسه په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی، خو بیا هم په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په مهمو او سیاسي دولتي پوستونو کې د ښځو ګمارنو ته خوشبین دي. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. دا موضوع هم څېړو. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیه قمندانۍ د طالبانو په پرونۍ حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 تنه پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره یې ملکي وګړي دي ژوبل دي. دا برید پرون د حمله کوونکو په وژلو پای ته رسېدلی. اسمت سروان په اړه تفصیل راټول کړی.
د کندهار پر امنیه قمندانۍ په پرونۍ ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دا برید په یوه انتحاري موټر بمی چاودنې پیل شو. دا ډله ایز برید چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست په داسې حال کې وشو چې تر بل هر وخت د افغانستان سولې ته هیلې زیاتې شوي دي. د کندهار د والي ویندوی پرون ناوخته د جګړې له پای ته رسېدو وروسته ازادي راډیو ته په نښته کې د اوښتو مرژوبلو په اړه وویل.
تقریبا تر یو نیم ساعت الا دوه ساعتو مصالحانه جنګ وروسته پولیس وتوانېدل چې دوی ټول له منځه یوسي او امنیه قمانداني تصفیه کړي. په دغه برید کې زموږ څلور نوي تنه ملکیان البته شهیدان او زخمیان لرو چې له جملې څخه درې تنه پولیس زخمیان او دوه تنه پولیس شهیدان شوي. همدارنګه زموږ ملکي کسان هم 9 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان دي.
په ټپي ملکیانو کې څلور ښځې او یوولس ماشومان هم شامل دي. د ښاغلي بهیر په وینا ډېر ملکیان له دې کبله مړه او ژوبل شول چې د امنیت قمندانۍ په شاوخوا کې د ملکیانو کورونه دي. د همداراز ویل چې د دې برید له کبله د کندهار په ګمرک کې چې امنیت قمندانۍ ته څیرمه دی څلور باري موټرونو اور واخیست. د پیشي په سیمه کې یوه دوکاندار احمد نوید رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د حملې په مهال په خپل دوکان کې و. ده د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
دلته مې دوکان کوي کومندانۍ سره او په کومندانۍ باندې داسې زرمګ په تامر او وسو اسکر وسو یا اسکر یا پیاده خلک وسو سره ټپيان سول بالا غرالش ملان بولا سره لشان یو ورو بالا موږ په دوکان کې داسې زینات وو سره چې راوته دوکان راو.
د طالبانو ویندوی قاری یوسف احمدی له حمله وروسته وویل چې د کندهار پر امنیت قمندانۍ د دوی برید په موټر بمی چاودنې پیل شو. د کندهار د والی ویندوی بهیر احمدی وای چې په دې برید کې چې د امنیت قمندانۍ له ختیځ دروازې په موټر بمی چاودنې پیل شو څلور انتحاري حمله کوونکو برخه لرله. د تا ورته ډلې برید د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د بادغیس ولایت په قلعینو کې وشو. د بادغیس په برید کې دوه انتحاري برید کوونکي ووژل شول او دوه نور ونیول شول. په قطر کې د امریکا او طالبانو له وروستیو غونډو وروسته دواړو خواوو په خپلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه وکړي او همداراز طالبانو او شپېته کسیز افغان پلاوی د خپلو خبرو په پای کې ژمنه وکړه چې په ځانګړي ډول به د ملکي وګړو مرجوبلې سفر ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي، خو بیا هم په تیر شپږ میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې. خاطر پردیس له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي چارواکو په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په گراف کې د تیر کال په پرتله 50% کمواله راغلی. د دې کمیټي مشر نجیب شریفی په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د وی خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبريالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي.
د ششمام افراد متعلق به حکومت
دوی په دې شپږو میاشتو کې له بده مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالي کړی چې د خپل دندې نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ونه کړي او امنیت وساتي.
اصول او اخلاق کلف ریه سکل امنیت او مسؤلیت خبرنگاران حفظ کړه.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خبرو شوې راپور کې راغلي چې دروان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالي قضيه د خبريالانو پر وړاندې ثبت شوې. د دې راپور په اوبل برخې ویل شوې چې په تیر شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې شل پیښې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلوم حلقو لخوا تر سره شوی. یو شمیر افغان خبريالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندېښنې لري. خبريالي زهره ستوده ازادي راډیو ته وویل
اون چې هنوز هم به عنوان یک نگرانی بر خبرنگاران
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبريالانو پر وړاندې جدي اندېښنه ده د خبريالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بل مهمه خبره د حکومت لوري خبريالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسي دی.
خو د ټولو اندېښنو ته د حکومت جواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز جرایي مشر فیروز بشری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
حکومت په دې باور دی چې موږ مکلفیت لرو ټولو خبرنگارانو ته او هر څوک په دې ساحه کې فعالیت کوي هغه ته ښه زمينه د کار مسایل کو تر هو وکولای شي اطلاع رسانه وظیفه په ښه توګه سرته ورسي.
دا په داس حال کې چې د همدې راپور لمخې د تیر کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې ولس خبريالان وژل شوی او ولس نور هم ټپيان شوی دي. چې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبريالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د خزو چارو وزارت په مهمو او سیاسي دولتي بستونو کې د خزو ګمارنې ته خوشبینه دي. د دې وزارت وایاندي رویا د ادرس د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل کدا ګمارنې همداسې دوام ومومي راتلونکي کې به د افغان خزو وضعیت بدل کړي. خو یو شمېر افغان میرمنې سره لدی چې د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي وایي دغه ګمارنې باید د اړیکو نه بلکې د وړتیاو پر بنسټ وشي. فیروزه عزیزي له نور تفصیل سره.
په مهم او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان ښځو وروستیو ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه خوشبیني زیاته کړې ده. د ښځو چارو وزارت ویاندي رویا د ادرس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په لوړو دولتي بستونو کې د ښځو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام ومومي د افغان ښځو د ژوند وضعیت بدلولی شي.
حمایت از زنان خودش نماینده عزیز که زنان توانایی کار دارن
زموږ ستونزه دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود. په دې ټکا چې د ښځو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي. که ښځې په لوړو حکومتي څوکیو کې باندې ولري دا به د دې لامل شي چې د افغان ښځو پر وړاندې زور زیاتی هم راکم کړي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یو میرمن د دغه کمیسیون د کمشنری په توګه وټاکل شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت معلومات لمخي اوس مهال شاوخوا 15% ښځې په دولتي سیاسي او کلیتي پوستونو کې خو 20% په ملکی خدماتو کې په کار بوخت دي. تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 10% ته ورسوي. هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړې وه. د افغان حکومت په کابینه کې یوه وزیره، درې سرپرستی وزیران، لشپږو زیاتې د وزیران مرستیالانې او دوه والیانې موجود دي. خو یو شمېر ښځې وایي که څه هم د ښځو په اړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت له لوري پاملرنه د ستایلو ده، خو دا ګمارنې باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې صلاحیت هم ورکړل شي. د ښځو چارو فعال شکریا جلالزی وایي ډیری ګمارنې د اړیکو په اساس کیږي نه د لیاقت.
کار اهلی کار سپارل هم ډیره مهمه ده، یعنی په ښځینه وو کې بیا که لایق او توانا او بااستعداد خلکو ته کارونه ورکول کېږي، مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري، دا ډیره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي.
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري، حال دا چې دا د خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وند ورکړل شي. په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بیا وایي چې که ښځې په خپلو مسلکي او دوړتیا وړ دند وګمارل شي نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي.
زنان در پست های گماشته شدن که خلاف امو تحصیل و تحصیل
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کیږي، خو که دوی په مهمو او اصلي دند وګمارل شي ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نور خوځو ته د پرمختګ او مدیریت زمينه برابر کړي. د ملي اول حکومت په 15 کلن دوره کې 15% خوځو ته په دولتي او مهم بستونو کې وانډ ورکړل شوی او د نیمایي نورې سلنې پوره کېدو ته اړتیا ده چې 10% خوځې تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې زما همکاري له یو شمېر کسانو څخه چې په کابل ښار کې د بیلابیلو ادارو په چوکاټ کې د ښځو د کار کولو په اړه نظر لري پوښتنه کړې او ورڅخه پوښتلی چې د ښځو ونډه په ادارو کې څه اغېز لرلی شي.
ظفر فیصل یم. د ښځو ونډه په اداراتو کې مهم دی، اړین دی، باید ښځې وي. هر اداره کې چې ښځې نه وي ممکن هغه کار لږ ټکنۍ سره مخ شي، خو زه فکر کوم باید هغه ښځې وګمارل شي چې هغوی واقعا هم د دې استعداد لري، په چارو پوه دي او واقعا تخصصي زده کړې کړي دي. خو له بده مرغه په افغان حکومت کې له دې څوکۍ نه بلې څوکۍ ته تبدیلیږي او دا له بده مرغه د افغان ټولنې ترمنځ د یوې بابا بې باورۍ ته فضا جو.
نوم یو بایدله د کابل اوسیدونکو یم. دا خو ډیر ښه نظر ده، دا د ښځو مشکلات کیږي ښځې به کوي، د نرو مشکلات کیږي نر به کوي، دا ډیر ښه نظر ده. ضرور د ښځو حق حقوق هم ده، یو څومره حق حقوق چې نران لري خځې هم لري.
خبر دا وای چې تاسو د یو ادارې مختتلی وای چې هلته پرست کې یو مین صاحبه یا میرمنه وای، نو دا ګمارنې چې ټول دي ټول سیاسي ګمارنې دي، هیڅ نوه مسلکي خلک نه دي ګمار شوي. کوم ورځ نه چې دا خلک د ادارو ته راغلي دي هغه ادارو کې ستونزې لا هم ډېر شوي دي، خلکو ډېر ستونزې سره دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دری ژبه د خلکو د یو ځای کېدو او د تمدن ځای دی، خو په افغانستان کې ورته کم کار شوی. دری د خغلی غنی په وینا چې د افغانستان گهواره زبان فارسی سیمینار په لومړۍ ورځ خبرې کولې وویل په افغانستان کې به د فارسی دری ژبې فرهنګي شته ورغول شي. دا سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. یو شمیر ژبپوهانو او لیکوالو له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا محمد جلال الدین بلخي په نامه دې یو مډال جوړ شي. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
فارسی دری ژبه د پامیر له غرونو او تخارستان کوهنه تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبه نه د بیدل تر غرونو رسیدلی او پر دغو سیمو د فرهنګ سیوری خپور کړی دی. د ژبپوهنې پیاوړي څېړونکي د دغه ژبې د روزنې او پاللې ځای او زانګو نننی افغانستان ګڼي. یو شمیر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان گهواره زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په څرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یو ځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور کې به مو اندازه سره
دغه ویل ضرورت دا دی په هغه اندازه چې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې پانګونه کیږي د دې وخت را رسیدلی چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لوی سیمې د رامنځته کېدو دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید ونه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یو ځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمیر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یو ځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکي کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
دوبل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندنه په معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې د زګونه څېړونکي او نامتو پوهان اړ کړي چې د آثارو په اړه څېړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر 1200 کلونه تیریږي. دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمې کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان او پاکستان د سرحدي لانجو په اړه یو مقاله لیکلی ده. خبرونې لیکلي د افغانستان د سولې د هڅو په دوام پنټاګن اندېښمن دی چې د امریکا دا دوه ملګري هیوادونه به د نښتو په دوام سره د سولې په برخه کې له همکارۍ لرې پاتې شي. واشنگتن اگزامینر خبرونه د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان تازه رپورت ته اشاره کړې چې لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو بل په سرحدي سیمو کې لترهګر وډلو په ملاتړ تورن کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو ورستۍ سرحدي نښته سګ میشوي وه چې پکې پاکستان ادعا کړې وه چې له اویا تر اتیا تروریستان له افغان خاورې پر پاکستاني سرتیرو برید کړی. پاکستان د دغه برید په غبرګون پر افغان خاوره راکټي بریدونه کړي وو چې پکې څلور افغان سرتیري وژل شوي وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان څو وخت مخکې په خپل لیدنه کې په نورو مسایلو سربیره د پولو پر امنیت او په دې برخه کې په همکارۍ ټینګار کړی و. واشنگتن اگزامینر خبرونې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ او د لانګوار ژورنال مدیر مسؤول بیل روګیو په حواله لیکلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې د دې لپاره کېږي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان یو قوي حکومت ولري. د روګیو په خبره د افغانستان قوي حکومت د پاکستان لپاره د یو ګواښ په توګه دی، په خاصه توګه هغه حکومت چې له هندوستان سره دوستانه اړیکې ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دریو لکو افغان ځواکونو په شمول د څه باندې 15 میلیونه افغانانو برخلیک ډیر ژر د امریکایي مرکچیانو او طالبانو لخوا تر بحث لاندې نیول کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان امنیتي ځواکونو د داسې یو دولت لپاره په لومړۍ کرښه کې ځانونه په خطر کې اچولي چې خپل دښمن ته له حده زیات اهمیت ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي ځینې څارونکي په دې نظر دي چې افغان پوز تر اوسه ډیر کارنده نه دی تمام شوی او د فساد له موجودیت او د رهبرۍ په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بدخشان ولایت کې د یو افغان پوزي عبدالکبیر رسولي په حواله لیکلي چې افغان سرتیري د ورځې 2-3 واره تر برید لاندې راځي او هر ورځ یې ګڼ شمېر په جنگ کې وژل کیږي. رسولي په حیرانتیا پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا څنګه خبرې روانې دي چې طالبان په یو وخت پر افغان سرتیرو بریدونه هم کوي. ډیلی ټیلیګراف رسپانی په خپل وروستۍ غړنه کې لیکلي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د طالبانو له لوري د 240 کلینیکونو لټړل کېدو وروسته لګواک سره مخ دي. د سویډن کمیټې د طالبانو تر ګواخ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د سیشن بي پرس خپل لزګونه کلینیکونه وټړل. طالبانو وروسته له هغه د روغتیایي مرکزونو تهدید کړی و چې په دای میرداد ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په یو برید کې ځینې ډاکټران وژل شول. دوی د طالبانو درملنه کوله. ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي میدان وردګ ولایت چې له پلازمېنې کابل ډیر لرې نه دی ډیره برخې د طالبانو لخوا کنټرولېږي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا د خبرونې په پاتې برخه کې نیمه نړۍ چې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی خبريږي او همدارنګه کور کلی پروګرام چې په ټولنیزو او اجتماعي مسلو پکې بحثونه او خبرې کیږي اوریدلی شي. تاسو په رادیو سربیره زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم په مستقیمه توګه اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پاته ده. اوس هم د سیمې او نړۍ و مسله. امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو لاره د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. د امریکا د پاوز یو جګپوړي کمانډان پرون په سعودي عربستان کې ویل چې د ازادي بیړۍ چلونې د حق ته تضمین لپاره له خپل متحدانو سره په خبرو بوختي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
په خلیج کې له یو شمېر حمله وروسته چې د تورګوتې ایران ته ونیول شو، د امریکا د قواو مرکزی کمانډان کیند مکینزی پرون پنځشنبه شمنه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکړي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواو مرکزی قماندان دا څرګندونه داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد تیرونی وویل متحده ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنې حمله کړي او تهران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وښتې ده. د نړۍ درېمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرمیاشت وویل هیله لري چې د متحده عربي امارات او سعودي عربستان په ګډون به تر شل ډیر هیوادونه د سمندري ترانسپورت امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. مکینزی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو نږدې متحدانو سره په دې غور کوي چې د هرمز تنګي په شمول په ستراتیژیکو اوبلارو کې آزاد ترانسپورت یقیني کړي. د سی این این دا راپور تایید نه کړ چې غنی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت غواړي چې سعودي عربستان ته 1500 سرتیری واستوي څو ایران ته زور وشي. امریکا د می پمیاش کې اعلان وکړ چې د ایران د ګواښ په وړاندې منځني ختیسته 1500 پوځیان لیږي. د امریکا د قواو مرکزی قماندان سعودي عربستان ته یوه ورځ وروسته له دې سفر وکړ چې کانګرس پر سعودي عربستان او نورو متحدانو د 8 میلیارد و 100 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د پلورلو خلاف رایه ورکړه، خو ګمان کیږي چې ولسمشر ترامپ د کانګرس دا پریکړه ویټو کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی اتنیمی بجې کیدونکې دي. یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د پاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا پیل شي. دغلته شاوخوا 240 روغتیایي مرکزونه د تیرې سې شنبې د ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو تړلي وو چې ویل کېږي په زرګونو کسان د روغتیایي خدماتو څخه بې برخې شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر پترس کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي. د سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فیستیوال کې لګډون وروسته له خپل هوټل بې درکه شوي دي. دا اورزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړیدو چارې په داسې حال کې پیل شوې چې اورزګان ته تللې ډېرې لوی لارې د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او ځینې یې تړلې. د امریکا متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو نورو سختدریزو مشرانو بندیز ولګاوه. او د ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف والا مابست خپ امبولانس کې وړل شوی. دا خبره د کریموف وا مدافع وکیل پرون په یو ټویټ کې کړې. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل او همدارنګه په دې خبرونه کې د نورو خبري مطالبه تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. که زموږ ویب پاڼې ته ورشي هلته زموږ خبرونه، ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسوو. راځو نیوز پروګرامونو ته. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
نیما نړی
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړبونکې فرشته غنی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. آیا انجونی د خپل کوژدې د فسخه کېدو او دوام ورکولو پریکړه کولای شي؟ که چیرې انجونی د ځینو ستونزو له امله خپل کوژده فسخه کوي، پایلې به یې څه وي او د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ په افغانستان کې که چیرې یو انجلۍ یو هلک سره کوژده کوي، نو تر ډیره له هغوی د انتظار کیږي چې دغې اړیکې ته له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره دوام ورکړي. خو که انجلۍ دغه اړیکه فسخه کوي، نو له نیوکو، پیغورونو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
کله چې کور ته راځي مام وایي، اولادینو هم وایي،
خو خلاصه ورځ به په جنگ تیرېدله.
هغه تورونه لګول چې دا جنۍ غلطه ده، د کې کم ضرور کم خبره شته.
دواړه حق لري، یو د بل سره چې نکاحي وتړي او دغه مسواده فرد
او دا هیڅ کوم اساسي مشکل نه ایجادوي دواړو طرف ته.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د دې مسلې د روحي او رواني اغیزو په اړه لای وی راپور هي سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی.
کلاله دا سنجلې یا خزي سره مخ شوی یی چې د کوژدې په وخت کې د دې اړیکې دوام تر زیات نه لري، ژوند یې تریخ تیریږي، خو له ټولو ستونزو او نیمګړتیاو سره بیا هم دوام ورکوي، واده کوي او له دغې اړیکې له ستونزو ډکه یوه کورنۍ رامنځته شي چې د میندو او پلرونو سره سره د ماشومانو ژوند هم پکې په ناخوالو او تاوتریخوالي کې تیر شي. ایول هم دغه ښځو څخه 9 کلنه ستاره ده. هغه وایي له کوژدې لا یو کال نه تیر شو شوی چې پوه شوه کوژدن یې نشه یي توکي کاروي. له هغه ورځې د خپلې کوژدې د فسخه کېدو په فکر کې شوه، خو کورنۍ یې ورسره ونه منله او مجبوره شوه دغه کس سره واده وکړي. نوموړې وایي تر واده وروسته یې مېړه د دې د سرو زرو بنګړي او د کور ځینې وسایل هم د نشه یي موادو د پیدا کولو لپاره خرڅ کړي، او هر کله چې کور ته راځي نو دا او ماشومان یې له وهلو او ټکولو سره مخ کوي.
زه خپل مور او پلار ته مې وویل چې دا نامزدي زه فسخه کوم، خو هغې راسره ونه منله. وایي خلک به څه وایي، شرم دا بد ده. بیا ما ورته ډېر وژړل چې خیر ده مورې داسې ونه کړې، خو د ما یې ونه منله. وایي باید واده وکړي، وایي چې بیا به واده که بیا به سم شي، ماشومان به دي چې نوی مې واده وکړو هغه ټول شیانې خرڅ کړو. معتاد ده اوس کله چې کور ته راځي ما هم وایي، اولادونه هم وایي. زه د خپل ژوند ته جګرخونه نه یم، خو د اولادونو ژوند ته مې ډېر جګرخونه یم چې دوی ژوند به څه کېږي.
ویل کېږي چې کوژده یا نامزدي هغه مرحله ده چې هلک او نجلۍ یو بل ښه وپېژني او کورنۍ یې له یو بل سره اشنا شي، تر څو تر ارزونې وروسته د واده کولو تصمیم ونیسي. په دې وخت کې که د دواړو تفاهم رانغی او دې نتیجې ته ورسېدل چې ګډ ژوند به ستونزمن وي، نو دواړه لوري کولی شي دې اړیکې ته د پای ټکی کېږدي. خو دلته که نجلۍ د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي او خپله کوژده د ځینو ستونزو، عیبونو او نیمګړتیاو له کبله فسخه کوي، نو ټول ورته په بده سترګه ګوري. غونچه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې د کوژدې له دورانه یې پرته له ترخو خاطرو او تاوتریخوالي بل څه په میراث نه دي وړي. دا وایي اووه کاله یې د کوژدې له فسخه کېدو تیریږي، خو تر هغه وروسته یې د خلکو پیغورونو او تهمتونو له کبله ژوند ډېر تریخ شوی دی.
کله چې ما هغه ورځ شینخوري وه، بعد له دې چې شینخوري زما خلاصه شوه، راغی ډېرې خبرې راته وکړې او زه اته یې پوسوکې ووهلم او زه ډېره خواشینه شوم. او کله چې مور ته مې وویل، مور مې راته وویل واده نه ده چې داسې حالت نه پرې وړي، نو که دا واده وکړې چې د دې ژوند نه به ته څه جوړ کړې. ورځ دې په ما تورې شوې، زه نه پوهېدلم چې زه څنګه خپل دا ژوند ته ادامه ورکړم. دا چې پلان تصمیم ونیو چې باید جدا ټول خلکو زیاتره خپلوانان به ډېر خبر کړو، دا به نو بل چا سره جوړه دا به بعد جلی به اته د موږ خپلوانان چې راشي تنې ورکوي. مور ته مې چې دا لور د اتمن خرابه جلی وه چې یعنی خوشې کړه. ډېر نږدې خپلوانان هم دي چې راځي مخامخ ما ته ډېرې تنې راکوي. خویندې نوم مې بسته، فامیل نوم مې بس.
د کوژدې فسخه کول او دوام ورکول ډېر کله د نجونو لپاره له ننګونو او سرخوږي سره مل وي، خو د هلکانو لپاره تر ډېره عادي چاره برېښي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی نرګس د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي چې پرته له رضایته یې کوژده شوې وه، نو ځکه یې تر یوې مودې وروسته فسخه کړه. خو تر هغه وروسته په نجلۍ پسې هیڅوک هم په مرکه نه دي راغلي، خو هلک بل واده کړی او ګډ ژوند یې پیل کړی دی.
نو هغه نامزد شوی وه، هلک یې لیدلی نه و، نه یې د هلک کورنۍ سره د پلار کوم شناخت و. خو نو چې جنۍ هلک سره داسې کتلي یا په موبایل کې خبرې کړي، نو دغه جنۍ په پوه شوي چې دغه هلک نارمل نه دی. دا په هر قسم فساد باندې اخته و، هر رقم لکه چارج دی و که پوډر دی و که شراب دی و که هر شی دی دغه په ده کې و. نو دغه نامزدي ورته فسخه کول، هغه چې خلاصه کړه، یعنې خلکو به د جنۍ باندې ډېر ګرونه لګول. خو جنۍ بیچاره به دومره ده مجبوره وه چې دغه د خلکو د نیوکه او د خلکو پیغورونو تانو دغه کړه چې جنې ویل کاشکې مغه پوډری یا هغه متاد الک سره مواده کړی نه، چې دغه تانی وغه مې اورېدلی وې.
ځینې کسان بیا په دې اندي چې له یوه لاسه ټک نه خیژي. ځینې وخت نجونې هم له کوچنیو نیمګړتیاو نه تیریږي او خپل ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکي فرشته زمانځی وایي دا چې نجونې د خپلې کوژدې تر فسخه کېدو وروسته زیاتې زیانمنېږي، نو ځکه باید ځینې ستونزې وسخمي.
د نجونې په ډېرو وړو وړو بهانګیرو باندې هم خپل آینده ژوبلي وي، هم د بل چا آینده، ځکه چې دی په یوه وړه ستونزه باندې نامزدي فسخه کوي. دا باسې دي چې په افغانستان کې داسې شرایط دي ته خپله یوه بدنامي پاتې کېږي. بیا وروسته چې نامزدي فسخه شي، بیا دومره خواستکارانه ورته رسي.
خو یو شمېر ښځې بیا وایي د کوژدې فسخه کول یوه عادي خبره نه ده او په راتلونکي کې زیاتې ستونزې له ځان سره لري. له همدې کبله میندې او پلرونه باید د خپلو لونو د کوژده ولو پر وخت مقابل لوری له هر اړخه وڅېړي او بیا د کوژدې او نامزدۍ پریکړه وکړي. د پنځو لونو مور بی بی شیرینه وایي
ښه خلکو ګوري، ښه خاندان چې د جامې سره برابرې هلک ښه هلکي چې وظیفه ولري، مکتب یې خلاص کړي، تعلیم یې کړي، د خپل اولاد نه تپوس وشي چې دا تا خوښ دی نه دی، ورور پې وانخ.
تاسو په خپله هم لورګانې واده کړي دي که نه؟
ولې م نه دي، دوه لورګانې مې واده کړي. دا ښه کار نه دی چې اول نامزاد شي غشی به پس خشی اولا نسلی فکر وکی.
قانون دا کجدی پارت سویلی دا حقوقی مسائل و کارپوها حنیفا گروال پا دیارا وای
نامزادی یا دشناخت دوره گنل کیگی یعنی پا دی دوره که دوارا خوابی کوایسی چی یو بلو پیزنی او بیا حال تک دوی پر دی پوسی چی یعنی کوایسی یو گرد شون تا ایدام مور کری دوی کوایسی چی وادو کری او کچیر تا دوارا خوابی پا خیر که دی نظر تورسی چی دوی نسی کوای یو گرد جون سر ولری دوارا کوایسی چی لدی خبر نمونصرف سی او دا هیچ کم اساسی مشکل نی جاده وی دوارا طرف یعنی دا دوی دوارا حق ده
خدا چی اسلام او شریعت دا کجدی پاره سوایی او کم تکی باید پا که پا پام که ونی ولشی پا هم دیاره مدخوانی و روزنی پا هنتون دا اسلامی تعلیماتو دا برخی رئیس محمد زمیر خلقیار سخه پختلی دی
دو حالت لری یوی چه اغا دی خزی کورنی دوی تا وعده ورکوی چه وی ما خپل لور ستازوی تا دغمه وکره دسمالی ورکوی او بله صورت داده چه سری لخوا دی کورنی هم دغا سی دی خزی کسان دغا راتولیگی بیا اغال تا رسمن نکاح کی شاهدان وی وکیل وی اجاب قبول تمامی گی او محرم اغلت مسما کی بیا د دې دوه حالتو اغه مخکنی حالت چې صرف وعده دی اغه بالکل لسره نه کوجد دی او هیڅ شی نه دی دوم رقم چې دوی کولی شي چې بیا هم دوی حق لري دغه نکاح ادامه ای ورکی هم دغه سی حق لري چې دوی خپل نکاح فسخ وکړي بیا دلته چې نکاح فسخ شي بیا طلاق دی هغه حق لري چې خپل مهر نیمه دی مهر نه د خپل میړه نه دغه وکړي وغوړي
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند پناخوالو او بریا وژغې شو د خبرونه هر سه شنبه د مازیګر په څلور نیمو او بیا د جمعې په ورځ د سهار لس نیمو بجو وروسته اورېدلای شئ
قانون او شریعت هلک او انجلۍ ته د نه تفاهم په صورت کې د کوژدې د فسخه کولو اجازه ورکړي خو راځي وورو چې خلک په دې اړه څه وایي
بس مینای مې د میدان ولایت اوسیدونکی همزتی د شناخت اوره ده کله چې د دوی منځ کې یو وړه اشتباه یا یو هغه پیدا کیږي باید یو بل سره کینی خبرې وکړي یو بل وپیژني د سینې په یو کوچنی یا وړه هغه باندې جو اشتباه باندې دوی جدا سي سره
زلی مایم د کابل اوسیدونکی ما په نظر دوه نفر سره جوړ نشي ونشي کوي دغه ژوند سره مخ کې وسی دغه کله چې مخکې له ده چې دوی سره واده وکړه او بیا وروسته خبر تر طلاقه پورې ورسېږي ښه ده چې دوی مخکې له مخکې سره جدا شي
که چیرې یوه نجلۍ خپله کوژده فسخه کوي نو له کوم ډول روحي او رواني اغیزو سره مخ کیږي او نجونې څه ډول کولی شي چې د کوژدې تر فسخه کېدو وروسته د ژوند عادي چارې مخته یوسي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د کورنیو مسایلو له مشاورې شمې کټوازۍ سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
اغلی کټوازی ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راک ک ووایي چې په افغاني ټولنه کې کچری منجلې خپل کوژده فسخه کوي روحي او رواني اغیزې کوم دي
رواني اغیزې به مبادله دی له واده څخه ویره لري او زړه به نخ کوي د دوه واده لپاره ځکه چې هغه به یو ځل یعنی ډیره نه امید شوی لومړی نه واده څخه خودکشي ته آماده کوي ممکن شدیدن افسرده سی او جلې ممکن هغه له واده چې دار ولري هغه به پراتلونکي کې د غل مخالف جنس یعنی رینه یعنی ډیر حسادت لري زړه به نه ورته کوي هغه ته به عقده لري په زړه کې او همیشه به فکر کوي چې ټول سړیان بد دي ټول سړیان هم دي
که دا هم راته ووایي چې له رواني پلوه کوم عوامل که په یو شخص کې موجود وي ورسره ګډ ژوند سخت تمامیږي
بعضې دلایل چې غیر منطقي دي او نه باید په دې مواردو باندې موږ نامزدي فسخه کړو یا نامزدي له منځه ویسو مثلا اقتصادي ستونزې دي که چیرې یو هلک ډېر د اقتصاد له نظره ضعیفه ده نو موږ بیا ورسه طلاق نو دا یو منطقي دلیل نه ده که چیرې یو هلک ډېر بدرنګه دی او یا قدو قواره ونه لري او یا هم یو څه وخت دنده ونه لري خو که ډېر وخت هم دنده ونه لري یعنی یوې ښځې ته لازمه نه ده چې خپل ژوند خراب کړي او نامزادي فسخه کړي کوم دلایل چې باید نامزادي فسخه شي او دغه نامزادي یعنی نور باید ادامه ورنه کړي یو مافیا کړي کې وي وامجنس کراوي مثلا د موږ دین له دې سره مخالف دی نو دا یو منطقي دلیل ده خو که چیرې د موږ مذاهب مختلف دا
یو منطقي دلیل نه ده د دې نامزادي د پسخه کېدو لپاره. بیا هم موږ کولی شو له یو بل سره جوړجاړی وکړو، معیارونه منځ کې وټاکو، بیا هم مشترک ژوند وکړو.
او په پای کې که دې ته راشو چې نجونې څه ډول کولی شي د کوژدې تر فسخه کېدو وروسته له دغو ستونزو ځان راوباسي.
جلۍ چې کله غواړي یوه نامزادي پسخه کړي، نو اول دې هغه د ټول عواقب دې وسنجوي. که چیرې اول یې هغه سنجولی وي، نو طبعاً دا به له دې مشکلاتو سره نه مخ کېږي. طبعاً چې هغې جلۍ ته به پیغور هم دی چې ماله طرفه ورکول کېږي، هغه جنۍ به خپل ډېر مسؤلیتونه ممکن په خپله غاړه واخلي. نو دې هر څه ته باید جلۍ خپله آماده وي. نو یعنې موږ نشو کولی هر چا ته ځان ثابته کړو چې زه څنګه یم. لازمه دا ده چې خپل وجدان ته راحت واوسي، همدا کفایت کوي. لازمه نه ده چې ته د باندې راوځي، ته تقریبا شل نفره وینې او د هغه شل نفرو له فکرو سره ځان حیار کړي. هر نفر ځان ته مختلف فکر لري، او یو هم دوه نفره یعنی یو شان فکر د تا په اړه نه لري. نو شل مختلف فکرونه دي او ته نشي کولی له هغه شلو سره ځان حیار کړي. نو بنا بهتره یا لازمه دا ده چې یوه جلۍ کله طلاق اخلي، هغه خپل وجدان ته باید نوی خجالته، چې خپل وجدان ته نوی خجالته، بیا ته دغه شل فکرونو ته ضرورت نه لري چې ځان ورته حیار کړي.
پدې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه پای ته رسیدي. در بیا خو وخت ولرئ.
پی واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري الله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ د کور کلی خبرونه کې مو دا موضوع راخسته ده چې ولې ځینې خلک خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي، خپل ژوند له نورو سره پرتله کول کوم مشکلات راولاړولی شي، او په کوم حالاتو کې پرتله کول ښه تمامېږي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو تر څنګ د ارواپوه نظر، راپور او په پای کې تمثیلي ټوټه هم لرو. زه رویا مادومی یم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې د خبرونې جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي.
قدرمنو دوستانو، تجربو ثابته کړې ده چې پرتله کول په ځینو حالاتو کې چې په مثبت ډول وي ښه کار دی، او کولای شو یو شخص تر بل شخص ښه وګڼو او یو بل سره یې پرتله کړو. خو که چیرې پرتله کول خپل رنګ بدل کړي او د حد څخه ډیر شي، نو نه یوازې چې ښه کار نه دی، بلکې د ډیرو ناخوالو لامل هم ګرځي. په ځینو وختونو کې پرتله کول خپل رنګ بدلوي او د حسادت او کینې رنګ اخلي. یعنې که موږ د کور یو غړی د بل شخص په پرتله ډیر وستایو او یا بد یې ووایو، نو دا د حسادت کینه حتی د دښمنۍ لامل ګرځېدای شي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی نصر احمد په خپل گاوند کې د یوې کورنۍ کیسه کوي چې خپل د ژوند سطحې له نورو سره پرتله کوله او له وجې یې ډېر ناخوالو سره مخ شول.
زمونږ په گاوند کې یو میرمن ده او یو خاوند ده. څه خاص د اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو کوم خواهشات چې ښځې لرل، مثلا چې ما ته جامې وکړه یا ورور ته د ګوره کور ته دا ښه شی راوړې، ته نه راوړې، یا مثلا هغې تفریح زی چکر ته زی تمانه به، یا زما خور وګوره په کمالات کې ده او زه په کمالات کې یم، هغه ته خاوند شه روړي تی ماته نه روړي دې په مینځ کې و جنگ و غال مغال و سړي وس نه کېدل اخر خزه ورته ویل ته ما طلاق کنه ما نشي ساتلې زتانه طلاق خلم خزه تلې د پلار کر نه صدا خو بس الک دا و نه غختل چې طلاق ورکی دوه بجې د شپې وې د شنبه شپه و د یک شنبه شپه و چې ځان وژنه وکړ د کور په مینځ کې تلته و تیرو هغه باندې ځان اعدام کړو.
ارستو 2000 کال د مخه د ځان او د کورنۍ پرتل کولو د زیانونو په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی. هغه وایي انسانان یو بل ته د هندارې په څیر دي چې کولای شي خپل ځانونه پکې وویني. دا چې تاسو له نورو څومره غوره یاست هغه وخت پوهیږئ چې له ځانه ټیټ خلک وویني. دا چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې خلک د خپل ځان او کورنۍ د نورو سره پرتل کړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سای په اړه وایي
زما په اند لومړنی عامل یې د ټولنې ناوړه دودونه دي او بل د سواد ټیټه کچه او دې تر څنګ ناشکری. زموږ ټولنه کې اوس ډېر اهمیت هغو کسانو ته ورکوي چې د ژوند سطح عالی واوسېږي. نو ډېر پام یې همدې ته اوړي چې خپل ژوند د نورو سره پرتله کړي او بل د سواد ټیټه کچه د دې د عواقبو نه دوی خبر نه دي. او همداشان ناشکری خپله د دې باعث کیږي چې هغه انسان چې په خپل ژوند شکر نه باسي او تل ناشکری کوي او د ایده په ژوند کې چې کومې ښېګڼې دي هغه ورته نه ښکاري، هم د بل چا د ژوند ښېګڼې، د ژوند مادي برخه یې، معنوي برخه یې ورته ښکاري. دا د دې باعث کیږي چې هغه د بل چا د ژوند ارمان وکي.
په ځینو مواردو کې د نورو سره خپل ځان او کورنۍ پرتله کول مثبت اغېزې هم درلودلی شي، که چیرې دا پرتله د مثبت رقابت په منظور وي، نه د بدبینۍ او بخیلۍ له وجې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي که چیرې په هر کار کې مثبت اړخ ته پاملرنه وشي هغه کار مثبتې پایلې درلودلی شي. نوموړی زیاتوي
ښه خبره د انسان کوښښ وکړي د نورو ښو انسانانو سره ځان پرتله کړي، خو دغه پرتله کول او دغه هڅې باید د مثبت اړخ او مثبت رقابت ولري، دا نه چې منفی اړخ ولري یا بخیلي وي. یو چا کوشش کړی زده کړي کړی دي، زحمت ایستلی، زیار ایستلی، یو ځان ته یو ځای ته ځان رسولی دی، نو نور انسانان دې همغه لاره تعقیب کړي، ځان دې ورسوي، زحمت دې وباسي، د ښې لارې د پیسې پیدا کړي یا د یو مقام ته ځان ورسوي، علم دې وکړي. په دې معنی باید پرتله وشي، انسان باید متحرک وي، باید هڅه وکړي، هر وخت په هڅه او تپ و تلاش کې وي، د ټولنې د نورو د ښو وګړو په څیر دی باید هم ځان ورسوي، یعنی د سالم رقابت له لارې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمری وایي د دې پر ځای چې نورو سره خپل ځان او ژوند پرتله کړو او تل د خپل ځان او ژوند په نیمګړتیاو فکر وکړو، خپل ژوند ته خفګانونه رازیات کړو، دا به ښه وي چې د ځان او ژوند د ښه کولو او د پرمختګ لارې چارې ولټوو، کومې چې نور یې د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي. نوموړی زیاتوي
مثلا زموږ ستاسو په خوشحاله ماحول کې یو تعداد کورنۍ شتون لري چې هغوی مثلا ښه ژوند لري، هوسا ژوند لري، کولای شو چې د هغوی د تجربو نه ګټه پورته کړو چې هغه کوم رازونه دي، کوم نقاط دي چې هغوی د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي. نو که چېرته هغه رازونه موږ کشف کړو، د هغې علتونه پیدا کړو، دا به بهتره وي چې د هغوی د موفقیت او د کامیابیدو رازونه کم دي او هغه تعقیب شي تر څو موږ هم هغه خپل هدف ته ورسېږو چې هغه هدف مو تعین کړی دی. زه خپله تاسو ته خپله تجربه وایم. زه په صنف کې اول نمره وم، یو تعداد ملګري همکاران هم صنفیان دي چې هغې په ډېرو غټو پوزیشنونو باندې کار کوي. زه دا کوشش کوم چې هلته ځان ورسوم، خو هېڅ وخت ځان ورسره نه مقایسه کوم. زه هم کولی شم چې په مرور د زمان سره دغه فرصتونو نه ګټه واخلم او ګټه اوچته کړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي منیجه بیا وایي لزینو خلکو څخه د خپل ژوند خوشاله ورکی وي او ټول پام یې د نورو ژوند ته وي. هغه کسان چې د بخیلۍ او سعادت له مخې خپل ځان یا ژوند له نورو سره پرتله کوي تل به له مشکلاتو سره مخ وي. نوموړی وایي
انسان د هغه فردي ژوند کې او هم په اجتماعي او ټولنیز او کورنۍ ژوند کې خصوصا زیات مشکلات را پیدا کولی شي. فردي ژوند کې خو زما په ګمان مشکلات دا وي چې کله یو انسان ټول او راز په دې باندې فکر وکي ځان له نورو سره پرتله کړه، د انسان مثبته انرژي به فکر کوم په دې باندې مصرف شي او بل دا چې د انسان نه به ابتکار واخلي د خپل ژوند په اړه او په اجتماعي ګډ ژوند کې هم مشکلات را پیدا کولی شي. ځکه ګډ ژوند کې د ټولو انسانانو امکانات موږ تاسو په دې باندې پوهیږو یو شان نه دي. نو ته که کله ځان له نورو سره پرتله کوې، د چا کور ته ګورې، د چا درایې ته ګورې، طبیعي ده چې تا په ګډ ژوند کې مشکلات را پیدا کېږي. خوان به ته فشار لاندې راځي، هم له روحي فشار لاندې راځي، هغه خوښۍ به له منځه ځي، د ژوند په نمینه خلوص باندې به فکر نشي کولای، تا مقابل لوری به تر اغیز لاندې راځي، کېدای شي د همدغه اغیز له لاسه هغه ناوړه کارو ته یا هغه کارونه چې ممنوع دي په اجتماع کې هغې ته لاس واچوي تر څو وکولای شي خپل ژوند له نورو سره عیار کړي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او ارواپوه استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي وایي کله چې خپل ځان یا د کورنۍ غړی د نورو سره په منفي ډول پرتله شي دا به په پرتله شوي شخص منفي
او رواني اغيز پري باسي دا چې کوم کسان خپل ځان او کورنۍ له نور سره پرتل کوي نو ما وړي وای
پرتل کونه د روپونل نظر هغو خلکو ته ډیره پیدا کیږي کوم چې د سلف استیم او سلف کانفیدنس یعنی د پر نفس اعتماد او عزت نفس یا حرمت نفس مساله ولري یعنی خلک چې خپل ځان باور نه لري او خلک چې خپل ځان اعتماد نه لري دغه خلک معمولا د پیسو د غانو د مقام د خیس هغه وګړي هغه خويند ورونه هغه انسانان چې ځانونه خلکو سره مقایسه کوي اول خو باید دونه کوم چې د مقایسه به تر اخره پورې دوام ولري یعنی دا د عمري مساله ده مقایسه بل اخره وده کوي پرتلکونه بل اخره رشد کوي او دغه رشد وده د جګړو د تربګنیو د درزادګیو د دښمنیو او د قتلونو جرمونو جنایتونو او زندانونو پایله ده
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوو
امام الدین د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ د خلدرې کلی اوسیدونکی دا چې څوک خپل ژوند د نورو ژوند سره پرتله کوي یا خپل اولاد پرتله کوي دا د خلکو ډېر لوی اشتباه وي دغه په ځای چې په هغه باندې خپل ماغزه خوري کوشش دې وکړي چې ځان او خپل اولاد هغه مقام ته ورسولی شي هغه ښې لارې ورته ولټوي
عرفان الله مزایم د کابل ولایت اوسیدونکی زما په اند پرتله کې د دې لپاره اوسي چې رقابت رامنځته کړي یا یو څوک متحرک کړي دا ښه کار ده یو څوک بل چا سره ځان پرتله کوي هغه دا معنا چې دی غواړي چې همغسي واوسیږي دی مجبور ده چې ډېره زیاته خواري وکړي ډېره زیاته انرژي مصرف کړي تر څو همغه ته ځان ورسوي پرتلنه چې ده دا ښه کار ده دا په انسانانو کې چې ده مثبت ذهنیت رامنځته کوي د کار انرژي ورته ورکوي
زمان عبدالستار د کابل اوسیدونکی پرتله کول په مثبت اړخ خو ډېر ښه کار دی او که مثال په توهینامیز یا توقیرامیز ورته وویل شي دا د انسان په رحم باندې تاثیر کوي او انسان شکل په ژوند کې رشد کوي
زه ګلشاد مان ډوړې په خوم پنانوي کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو پام هغه تمثيلي ټوټې ته راړوم چې مریم توخی لیکلې او برخه اخیستونکي هریو هارون ګلزاد برای افغانپور صادق سپینغر نجیب الله او شفیقه لکنخیل دی
واخزه چیرته راشه دا سودا نه واخله ټول خې استي رام په کور کې خوبونه وای ژر راشه لنو
دا خلما لا راغلی نه یې آواز دې ټوله دنیا نیولی ستړی مشې راغلې په خیر راکه سودا ماته
واخله سودا ستړی مشې زهره مو راکې وچوله هم د کور کار کوم هم د سارا
رازه چای مې دم کړی دمه به دې پی جوړه سي
چیرته ده نازولی زوی دی دا خو هېڅ شی هم نه شو ټوله ورځ پروت دی خوري او سکي دا به مې څه په درد دوا شي زلمیه وه زلمیه څه شوې دلته راشه
څه وایې پلاره دا دی راغلم
دا ته څه کوې قرار پروت یې تا نه به څه جوړ شي هغه د شاباس زوی نورګل ستا همزولی دی ته ګوره د پلار سره اوږه په اوږه کار کوي او تا ته ګوره قرار پروت یې
نو څه وکړم پلاره مکتب ته ځم درس وایم کورس ته ځم نو تر اوسه خو مې درس خلاص نه دی چې وظیفه واخلم
کینه درس وایې هغه د شاغا زوی نورګل هم درس وایي هم کار کوي تا نه څه نه جوړېږي هغه هم داسې بااستعداد هلک دی چالاکه هوښیار دی ته یې له خوبونه کوه
سره ورځ د شاغا زوی راته یادوي چې داسې کوي هغسې کوي زه څنګه وکم پلار یې تجار دی د خپل پلار په دفتر کې کار کوي نو زه څه وکم
هو نو اوس ژبه هم راسره کوې وزه ورکشه رنګ دې ورکه بېغیرته تنبله انسانه
او سړی ډېر د هلک ته مه غورېږه هره ورځ ورته تانې او پیغورونه ورکوي تر اوسه په مکتب کې دی نو څه وکړي
زه ته ډېره مه غږېږه تا هم داسې نازولی کړی دی ایله وخوري او سملي
ته ودرېږه زه به دې خوښ شم د دې نورګل نه به دې هم خلاص
څوک چې داسې په بیړه دروازه ټکایې
ترورې زما دروازه جوړ کړه خلاصه کړه
وایا څه خبره ده چې داسې وارخطا یې؟
ترورې، زلمی په کوڅې کې نورګل په چاقو ووهه او خپله وتښتېده. ژر کوه چې نورګل مړ کېږي، یو څوک چاپخانې ته بوزي.
او خدایه، خاورې مې په سر شوې، اوس به څه کوو؟
خدایه، څه خبره ده؟ ولې چیغې وهې؟
او خدایه، خاورې مې په سر شوې، زلمی نورګل په چاقو وهلی. دا ټول ستا له لاسه. هره ورځ به دې ورته پیغورونه ورکول، پردی هلک دې پی مړ که، اوس به څه کوو؟ زلمی به زندان ته ځي او ته به په جرګو
عزتمندو دوستانو، راځئ چې د خپل ژوند په خوشحالیو او د ځان جوړولو فکر وکړو او خپل فکر په منفي پرتله کولو مصروف نکړو، ترڅو هغه شته موقع هم له لاسه ورنکړو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چاره.